السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د کبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره او تفسیر او شننې هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان د پوځ مشر نن سینټ ته د هیواد پر امنیتي حالت غږېدلی دی. د امریکا ولسمشر ویل پاکستان باید د سخدریزي پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. او د افغانستان جماعت اسلامي ګوند وایي عطا محمد نور به د بلخ ولایت څوکۍ پرېنږدي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوځ مشر نن په لومړي ځل سینټ ته مخامخ سو او د هیواد پر امنیتي حالت یې پارلماني غړو ته معلومات ورکړل. د بند دروازو تر شا دا غونډې څلور ساعته دوام وکړ. له غونډې وروسته د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور رسنیو ته وویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پارلماني غړو د پوښتنو ځوابونه هم ورکړل. د نوموړي په خبره په غونډه کې د هیواد پر امنیتي حالاتو، د ترګریز جنگ او د راتلونکو کړنلارو په اړه بحث وسو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړلرونکي د پاکستان د سینټ غړي عثمان خان کاکړ له غونډې وروسته نن مشال رډیو ته وویل چې د غونډې ته پورتک سره د پوځ مشر د پارلمان برلاسیتوب ومانه.
دوی د پارلمنت بارادستی ومنله، هغه چې ځان جوابدهي کړی. تر اوسه پورې د پاکستان اویا کال کې نه ځان جوابدهي کولی پارلمنت ته، پارلمنت بارادستی منله. ته کوم سوالونه سوي دي او دغه جوابونه دي دا په عمل کې دوی ثابتوي. دوی واقعتا دا دوی کوم خبرې چې دا دوی پر دې باندې عمل هم پر دې باندې کار بند دي کنه دي.
جنرال باجوا په داسې حال کې د سینټ غونډې کې معلومات شریک کړل چې واور زوان د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی و چې د سخدریزي پر ضد لا زیات ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا ویلي چې پاکستان باید د سخدریزي پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. پرون ډونالد ټرمپ د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي لا نور پر وخت دغه څرګندونه وکړي. په دې ستراتیژي کې د چین او روس په اړه سخت دریځ خپل کړی شوی. خو د امریکا ولسمشر ویلي چې واشنگټن به د خپلو ګټو له دفاع سره سم د لدې دواړو هیوادونو سره د غټي ملګرتیا جوړولو هڅه کوي. د سپین ماڼۍ لخوا د ملي امنیت په اړه د دستاویزاتو تر خپرېدو لږه شیبه وروسته په واشنگټن کې په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر وویل چې د دوی د ملي امنیت اصول به د حقیقت پالنې او امریکا لومړی پر اساس مخې ته وړل کیږي. نوموړي له ترګري سره د مبارزې او د ایران او شمالي کوریا په ګډون یو شمېر مسلو سره د مخکنیو ولسمشرانو پر چلند سختې نیوکې وکړې. ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ په 2015 کال کې د سوي اټومي تړون او د پیرس چاپیریال تړون په اړه خپلې سختې څرګندونې بیا تکرار کړې. ټرمپ په شام ویرا کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د جنګیدونکو ائتلاف هم ستاینه وکړه. د امریکا د نوي ملي ستراتیژي له مخې خبرداری ورکړل سوی چې چین او روس د امریکا طاقت، اثر او ګټې چیلنجوي او هڅه کوي چې د امریکا امنیت او سوکالي له منځه یوسي. کاسم پاکستان د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي د اعلان په خبرګون کې تر دې دمه بیان نه دی ورکړی. خو افغان حکومت ویلي چې دا ستراتیژي د ترګري پر ضد د دوی له ګټو هدفونو سره سم جوړ شوې ده. د افغان ولسمشر دفتر نن سهار په بیان کې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره دغه هیواد تګلاره د ترګري د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي. افغان حکومت هم داراز ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به له خپلو ګاونډیانو او لرې پرتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې سول. عدالت له وړاندې کېدو وروسته له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نواز شریف وویل چې پخوا یې د عدالتونو د بحالۍ لپاره تحریک چلولی وو، خو اوس به یې د انصاف لپاره چلوي.
خود تسلیم کر چکا ہے، ایڈمٹ کر چکا ہے کہ
عمران خان په بهر هیواد کې نیازی کمپنۍ خپل شتمنی منلې او د دې بیان ویډیو هم موجود ده. خدا ویل کیږي چې نه دا خو یې اساس نه ده او هغه خیالي تنخواه چې اخیستې مې هم نه ده، نو هغه زما اساسه وګرځول شو. یو منتخب وزیر اعظم ته د شک فائدو ورکول او بغیر هغه فوراً نااهل کو. کله دغه دواړه فیصله په وړاندې کې خو دې شینو د ډول معیار ته ثابتېږي او دا معیار به نور چلېدو ته نه پرېږدو او د هر چا لپاره به د قانون نور یو سیکه چلېږي.
سپریم کورت د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د ټولو شتمنیو نشودو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهل وګرځاوه او احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي پر ضد د درغلي مقدمې پرانیزي. پر خو نواز شریف وایي چې د ده پر ضد د دې مقدمو تر شا سیاسي محرکات دي. خبرونه لمشال رادیو خوري. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوندوي د عطا محمد نور د استعفا منځوري یو اړخیزه ده او د حکومت پر دې پریکړه سربېره به شاغلي نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پریږدي. د دغه ګوند مرسیال ویان زبیح فطرت نن د خبري مشال رادیو ته وکړه ویل چې د ورځې په اوږدو کې به د ګوند رسمي دریځ په دې تړاو اعلان شي. پر خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیست خو اروپا ته سفر د دې لپاره په نیمه کې پریښود چې په خبرې په کابل کې د وروستیو تحولات په سبب هیواد ته ستنېږي. ولسمشر مانی پرون اعلان وکړ چې د بلخ والي عطا محمد نور استعفا ولسمشر منلی او پر ځای انجینر محمد داود د بلخ نوی والی ټاکلی دی. اخو د بلخ لری کرسی والي عطا نور پر ماښام د بلخ ملي تلویزیون په خبرېدونکو وینا کې ویل چې د ولایت څوکۍ نه پریږدي او که فشارونه پرې زیات شي نو نورې چارې به ولټوي. د جرمنی دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف کې له جرمن سرتیرو سره لیدلی دی. په بلخ کې د شاین قلی اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن مشال لري ته ویل چې اغلی اورزلا پرونش په پناساپی سفر بلخ ته ورغلی او په مارمل کیمپ کې له جرمن پوځیانو سره کتلی دی. د جرمنی دفاع وزیر له پوځیانو سره په خبرو کې پر ناتو سازمان ټینګار کړی چې له افغانستان سره زیاتې پوځي مرستې وکړي. جرمنی تازه د درو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپل پوځیانو حضور تمدید کړی. او د بی پولی خبریالانو سازمان وایي چې په روان 2018 کال کې په نړۍ کې 15 شپېته خبریالان او لرسنیو سره تړلې کسان وژل شوي دي. دا شمیره د تیر کال پرتله 3% کمه ده. پاریس میشت دې سازمان په خبره سوي خپل کلنی راپور کې ویلي چې په وژل شوو کې 50 مسلکي خبریالان ول او د وژنې دا شمیره په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. سازمان وایي کې دایز د خبریالانو شر وزنه او په جنگي سیمو کې د دوی خوندیتوب په مرګ ژوبل کې د کموالي لامل وي. د دې بل لامل د خبریالانو خطرناکو سیمو ته تګ نه کول یا خپل مسلک بدلول هم دي. په وژل شوو 15 خبریالانو کې 9 قصدان په نشه شوي وژل شوي دي. پاتې هغوی بیا په هوایي بمباریو بمې چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساز پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110.50 روپۍ اخیستل کیږي او 110.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 123.10 روپۍ او 123.40 روپۍ. یو پاوند 104.40 روپۍ او 105.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9.50 روپۍ او 9.60 روپۍ. یو سعودي ریال 28.60 روپۍ او 23.70 روپۍ. یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ. او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتو کې بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 3 وي. په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4 وي او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د پوست مشر نن د سینټ په غونډه کې ګډون کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي پاکستان کې د سخت دریسي ضد مبارزه کې پاکستان دی د سخت دریسي ضد مبارزه کې پریکنده ګامونه پورته کړي. باچا خان تعلیمی فاونډیشن په مرسته به اوس په بلوچستان کې هم بې وسله ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي. په دې اړه یو تنوای
بچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن څنګه سی په خبر پښتونخوا کې د دوی ډیر زیات سکولان دي. اول ته تر 15,000 سټوډنټس د دوی په سکولانو کې دي. نو داغه آغاز په بلوچستان کې نسو دی.
په پیښور کې یو غیر سرکاري تنظیم د تولیدي او جنسي حقوقو په اړه پرون غونډه کړې.
اکثر دا سے مسئلے ہم زمونگ سوسائٹی کے چھ معشمان سے زیادتی کی گی اور معشمان تو پتہ نہیں چاہی بچر تزی چا صرف خبر گی چا صرف خبر نہ کہ خپل پیرنٹس تو ویلی شی نشی ویلے.
او د خیبر پختونخوا په شب قدر کې بعد اغو دوو کسانو خبري واره چې د نشي ختمولو لپاره علاج روان دي. دا نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرفدارانو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوسټ مشر په لومړی سل د سېنات غونډې ته وړاندې شو او د سېنات غړو سره یې سلور ساتو پوری په ملکی او سیمه ایزو حالاتو خبرې وکړې. په دې موقعه د پاکستان استخباراتي ادارو اعلی چارواکي هم له پوسټ مشر سره موجود وو. تفصیل د رفت انجم په رپورت کې اورو.
نن د پاکستان سینټ غونډې ته د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او اعلی پوزي افسرانو سلور غنټو پورې په ملکی او په سیمه ایزو حالاتو بریفینګ ورکړي. د لړک مشال ریډیو سره په خبرو کې په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې په غونډه کې د ملکی امنیت په اړه معلومات شریک کړي شو. د نوموړي په وینا چې داسې سوال نه و چې هغه نه وي پوښتل شوی. عثمان کاکړ وویل چې دا غونډه په خو ماحول کې وشوه.
دوی د پارلیمنت بارا دستیک و منله هغه ځان جواب دی کړی. تر اوسه پورې د پاکستان بیا کال کې نه ځان جواب دی کولی پارلیمنت ته. پارلیمنت بارا دستیک منله ته کوم سوالونه سی ویدی او دا جوابونه ته دا په عمل کې دوی ثابتې دوی واقعتا دا د کوم خبرې چې کې دا دوی پر دې باندې عمل هم پر دې باندې کار باندې دی کړی.
دا غونډه چې تر څلور غنټو پورې جاري وه پکې د سوال او جواب برخه هم وه. هم په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر سیر عمران مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان خارجه پالیسۍ په اړه هم خبرې اترې وشوې. پسې چې د پوز مشرولۍ لخوا وویل شو چې په کومه پالیسۍ سیاسي حکومت عمل درآمد کوي په هغې پوزي مشرولۍ هم کوي.
د سینټ لپاره نن یوه تاریخي ورځ وه چې د پوز اعلی چارواکي سینټ ته راغلل. پاکستان ملټري اپریشنز ډایرکټر ملک ته دننه او بهر راپېښ شوي چیلنجونو په اړه بریفینګ ورکړو. همداشان د سینټرانو لخوا هم پوښتنې وشوې چې دا وخت پاکستان ته کوم امنیتي خطرې مخته دي او څنګه موږ ته د هغې مخنیوی کول پکار دي. دې نه علاوه په نېشنل اکشن پلان او ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو چې کومې معاملې روانې دي په دې معاملو هم خبرې اترې وشوې.
د پاکستان ملټري اپریشن ډایرکټر او د پاکستان استخباراتي ادارو مشرانو هم په دې غونډه کې ګډون وکړو. د بندي کمرې دا غونډه په سینټ کې د اپوزیشن مشر راجا ظفر الحق په یو تحریک رابللې شوې وه چې مقصد یې د سیمې بدلېدونکو حالاتو ته په کتو د پاکستان پالیسي تګلاره ښکاره کول دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د ښه شراکت هڅې به کوي خو د امریکا ملي ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو خبرې وکړې. هغه په شام، ایتلاف او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ایتلاف مبارزه وستایله. له پاکستانه یې وغوښتل چې له سخت دریځه ډلو سره په مبارزه کې کلک چلند وکړي. تفصیل د فرشتي جلال سي په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل متحده ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به اولویت ورکوي.
This strategy recognizes that whether we like it or not.
په دې ستراتیژي کې پته لسوي چې کای موږ خوشو یا نه خوشو، موږ د رقابت په نوې عصر کې یو. موږ دا منو چې په ټولو نړۍ کې وسته پوځي، اقتصادي او سیاسي پرمختګ رقابت روان دی. موږ له داسې سختري دوه رژیمونو سره مخامخ یو چې امریکا او متحدانو ته ګواښ پېښوي. موږ هم درز له داسې رقیبو قدرتونو سره مخامخ یو لکه روسیا او چین چې د امریکا ارزښتونو، نفوذ او پانګې ته د چیلنج پېښولو هڅې کوي. پینې ماڼۍ پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د ستراتیژۍ سند خپور کړ چې خبرداری پکې ورکړ سوی چې د مسکو او پیکینګ حکومتونه په نړۍ کې د داسې وضعیت رامنځته کولو هڅې کوي چې د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره مخالفت لري. په کړنلاره کې ویل شوي چې هغوی هوډ کړی چې اقتصادي ازادۍ کمې او غیر منصفانه وي، خپل پوځي تشکیلات پراخ کړي، معلومات کنټرول کړي او د واکمنۍ د ټینګ ساتلو لپاره پر وګړو او معلوماتو بندیزونه جاري وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون له واشنگټن په وینا کې له مسکو سره د دوړخیزو همکاریو ستاینه وکړه. سپین ماڼۍ او کرملن روانه اونۍ ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په پایله کې په سن پیټرسبورګ کې د تروریستي حمله مخنیوي شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ ډونلډ ټرمپ ته ټلیفون کړی وو او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له لوري د هغو استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یې له ټرمپ مننه کړې وه چې په سن پیټرسبورګ کې د تروریستي حملو مخنیوی کړی دی. ترامپ له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي، ایران او شمالي کوریا په ګډون په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکنی ولسمشر پر دریځ او کارونو انتقادونه وکړل. هغه بیا د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه خپلې توندې خبرې تکرار کړې او ویل چې د ملي امنیت لپاره یو مهم اصل به ریالیزم وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې پاکستان باید د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې پریکنده اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې غونډه پرن ماسیګر د هواد د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې چې لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو ګډون پکې کړی و، د یو شمېر مهمو موضوعاتو ترڅنګ له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په قومي اکشن پلان هم خبرې وشوې. تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان قومي سلامتي کمیټې اړوند چارواکو ته د ملک د سلامتیا په اړه پالیسي جوړولو هدایت کړې. تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا غونډه وشوه چې پکې داخله چارو وزیر، د بهرنیو چارو سیکرټري، د قومي سلامتیا مشیر او د درې واړو پوځونو مشرانو په شمول د آی ایس آی مشر او نور اعلی ملکي او پوځي افسرانو ګډون کړی و. د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې کمیټې د قومي سلامتیا مشیر ته هدایت کړې چې قومي سلامتیا پالیسي دې زر تر زره جوړه کړی شي. له چارو سیکرټر قومي سلامتی کمیټې ته د ترهګرۍ مخنیوي پرست قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په اړه غونډې ته بریفینګ ورکړو او د یادې تګلارې تر لاندې د ادارو په اصلاحاتو او په پالیسۍ د نورو توجه ورکولو په ضرورت کې ټینګار وکړو. قومي سلامتی کمیټې د ترهګرۍ مخنیوي پرست جوړ کړی شوی قومي تګلارې په عمل درآمد اطمینان هم څرګند کړو. یادې کمیټې ویلي چې د یو ذمېدار ملک په حیث په پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو د منتقلې او د وسلوالو مالي مرستو مخنیوي نړیوالې ادارې د کار په اړه خپل فرض پوره کوي. د وزیر اعظم هاوس خبر پاڼه زیاتوي چې غونډې ته خارجه سیکرټري تهمینه جنجوه د بیت المقدس په اړه شوې د اسلامي سازمان په غونډې بریفینګ ورکړو. قومي سلامتي غونډې وویل چې پاکستان ته د امریکا یک طرفه فیصله منظوره نه ده او په امریکې به د فیصلې واپس اخیستو فشار اچوي.
دا خبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون ماسیګر په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي. د صوبې امنیتي وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ښه شوی دی. نوموړي د نامنې د هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د روان کال په اوږدو کې په صوبه کې شوي دي. د پولیسو د مشر د خبرو تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی صلاح الدین مسعود په خبری غونډه کې وویل چې د تیرو کلونو په نسبت د ترهګرۍ په پیښو کې د پام وړ کمی راغلی دی.
خیبر پختونخوا میں دہشتگردی 75% سے زیادہ کم ہوئی ہے.
د 2014 په مقابله کې سخ کال په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 15% کمی راغلی دی او د تیر کال په نسبت سخ کال د ترهګرۍ په پیښو کې 15% کمی راغلی دی. تیر کال د ترهګرۍ په لړ کې 252 ایف آئی آر یا مقدمې درج شوې وې او سخ کال 126 ایف آئی آر یا مقدمې درج شوې دي. سخ کال د ترهګرۍ دوه لوی پیښې رامخته شوې دي، یو د تنګي په کچرو برید او بل په پیښور کې په زرعي روزنیز مرکز برید. د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود زیاته کړه چې سخ کال 423 وسلوال داغوی په لاس ورغلي دي چې پکې اویا په عملیاتو کې وژل شوي دي.
دهشتگرد
روان کال ټول 423 ترهګر داوی په لاس ورغلی دي چې پکې اویا ترهګر د عملیاتو پر مهال وجلې شوې دي او عدالتونو ته د نیول شوي ترهګرو 350 مقدمې د کامیابو پلټن وروستو لیږدولې شوې دي.
قانوني کاروایي کې لیے جمع کیے گئے.
د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود زیاته کړه چې د وسلوالو د فعالیتونو پرته سخ کال په پښتونخوا صوبه کې د مشال خان د وژنې او په ډیرای اسماعیل خان کې د یوې جنۍ د بې حجابه کولو پیښې هم رامخته شوې دي. سخ کال دوه لوی واقعیات شوي دي، یو د مشال خان وژنه او په هغه پیښه کې ټول 16 مجرمان وو چې پکې 50 نیول شوي دي. بله لویه واقعه په ډیرای اسماعیل خان کې د شریپې په نوم د یوې جنۍ واقعه ده او په دغه پیښه کې په 9 مجرمانو کې 8 نیول شوي دي.
9 ملزمان ته او اسمه سے 8 گرفتار کر لیے.
د پولیسو د مشر د دې سرګندونو نه وړاندې هغه پولیس سرتیرو ته د صوبایي حکومت لخوا د ستاینې سندونه هم ورکړل شو کوم چې څو ورځې وړاندې په پیښور کې په زرعي روزنیز مرکز وسلوال برید په شا تمبولی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
دا خبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلی که مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه له پښتنو سره کړې شمنې پورې نه کړې، نو دوی به یې پر ضد یو وار بیا عدالت ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه، حکومت د ده د یو عدالتي درخواست په جواب کې په لیکلي ډول منلی چې په یاد پروژه کې به د خیبر پختونخوا اوسیدونکو ته د هغې د برخې پرمختیایي منصوبې ورکوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو چې له اسد کیسر سره یې مرکه کړې. نو راځئ چې وګورو چې اسد کیسر سوای.
شکر الحمدللہ قانون طور خمنگا خپل ځان پروټیکټ کو، مطلب دا چې زمونږه کمی وادي او کم داوی کړی وي نن هغه داوی او وادي چې نو د عدالت په شکل کې سرته ورسېدي. نور کده دینه پسون هغه په عمل درآمد نه کوي، نو موږ سره سیاسي دارمشته او عدالتي دارمشته موږ دوه لارې اخنو ان شاء الله تعالی.
تاسو په دې کې غټ غټ دوه درې غټ غټ منصوبې چې هغه د پښتونخوا د ولس لپاره ډېر لوی تقدیر
وګورئ کې موټر وی چې د ټول خبره وا چې د چکدارې نه وای در چتراله پورې بیا ګلګل بدستان، نو متبدل روٹ را گئے کا نا دا پشاور ترک متبدل روٹ شو بیا بدا ڈی خان ایکسپریس وے بشی، مطلب دا اغین ہم شارٹ ٹیسٹ کا نا او دا بچے دینو زمنگ پر ڈیلو کمی دا چی سملی پدی بارے قرارداد ور کڑو
خا دسی پیک چی کم سمرات تینو اغه خول ک پلاور کی دا اورنج لائن پر شکل کی یا نور دا انڈسٹریل زون پر شکل کی یا قاپلین پاغا مشکل ار باندې تری دی گوادر ترسی دی تا سو سوای چی زمنگ ته بل کدا سی پیک والا سمرات کلا میلاوی گی او کپرس ک دی کی س دلی کی گی ستا سو بس لای عمل دی
کو کار چې وفاقي حکومت خو بایس ټو نو پدغه چې موږ د جدوجہد شروع کړ، پدغه چې موږ د عدالت تلو چې په اورنج لائن له خوچې نو دی په 200 ارب روپۍ ورکړي او نور ته پنجاب کې ټول موټر باندې کارونه شروع شوي دي او دما خلک فاینل سټیجز کړي. نو موږ خو چې موږ ته کله پتاو لګي دا غي فوج موږ د اسمبلی کې موازو چت کو بیا عدالت تم لړو ریزولوشن پاس شو
او نو تاخير کوي چې دا کم شيونه په عدالت کې دی منلې دي په دې کې نو ستا شو بیا سلام
دي کې موږ دواړه موږ پولیټیکل هم کوو او عوامي اواز هم چتو او دې کې به موږ ان شاء الله تعالی عدالت تم ځو.
تاسو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر مرکه اورېدله چې زموږ همکار غلام غوث ورسره کړې وه. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېده. وروسته مطبوعاتو ته ویلي چې مخکې د عدالتونو بحالې لپاره تحریک چلولی و خو اوس به د انصاف لپاره تحریک چلوي. د نوموړي احتساب عدالت ته وړاندې کېدو لپاره په دغه مکه کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د اوریدنی وروستو د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل چې د انصاف تله چلیدل پکار دي، د تحریک انصاف نه او په فیصلو کې به نور دوه ډوله معیار چلیدو ته نه پریږدو.
خود تسلیم کر چکا ہے، ایڈمٹ کر چکا ہے کہ یہ
عمران خان په بهر هیواد کې نیازی کمپنۍ خپل شتمنی منلې او د دې بیان ویډیو هم موجود ده. خدا ویل کېږي چې نه دا خو یې اساس نه ده او هغه خیالي تنخواه چې اخیستې مې هم نه ده، نو هغه زما اساسه وګرځول شو. یو منتخب وزیر اعظم ته د شک فائده ورکولو بغیر هغه فوراً نا اهلکو. که دغه دواړه فیصله په وړاندې کې خو دیشینو دوه ډوله معیار ته ثابتېږي او دا معیار به نور چلیدو ته نه پریږدو او د هر چا لپاره به د قانون نور یو سیکه چلیږي.
د یادونې دا چې احتساب عدالت له هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې روان کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نا اهله ګرځولې وو او نیب ته یې امر کړی وو چې د دوی پر ضد مقدمه بیا خلاصې کړي. د سپتمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل. د اسلام آباد احتساب عدالت د نیب په درخواستونو لومړی اوریدنه د سپتمبر په 14مه نیټه وکړه او شریف کورنۍ غړي یې په 19 سپتمبر عدالت ته راوبلل، خو په یاد نیټه نواز شریف او یاد هغې د کورنۍ لخوا څوک هم عدالت ته وړاندې نه شول. د کم وروستو چې عدالت اوریدنه 26 سپتمبر پورې وځنډوله او په یاد نیټه نواز شریف په لومړي ځل احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا وخت شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویمه د سعودي عربستان جدي خار العزيز یا سټیل مل او درېمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
باچا خان تعلیمی اداری یا ایجوکیشن فاؤنڈیشن اعلان کړی چې د بلوچستان صوبې پر استپاتو برخو کې به داسې سکولونه جوړوي چېرته چې به غریبو ماشومانو ته د نړیوالې کچې تعلیم په وړیا توګه ورکول کېږي. یا د ادارې د دې مقصد لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن تر سوري لاندې د بشري حقوقو او تعلیم پر موضوع یو سیمینار تیر ورځ په کوټه کې وسو. په سیمینار کې وینا کوونکو د بچا خان د سیاسي مبارزې ترڅنګ د هغه پر تعلیمي او علمي خدماتو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله. په دې ترڅ کې د تعلیم کارپو نقیب الله کاکړ وایي
بچا خان مگر دا سوچ ہو گیا چی بدی دا برٹش پسکلو کی زما دا کام او دا دی سمی کم ریل ریفلیکشن دی حقا دی کی نستا.
و سمینار تا پا خپلا وینا کی دا باچا خان تعلیمی فاونڈیشن یو مشر محمد آصف وویل چشت تعلیم دا هر ماشوم بنیادی حق دی اکار دی چشت من خلق دا دی مقصد لپارا پر مخراسی.
باچا خان ایجوکیشن فاونڈیشن یو دیر بہترین مانیٹرنگ سسٹم هم لري. یو اسرا باچا خان ٹرسٹ با مانیٹرنگ کی او دویم مانیٹرنگ با کمیونٹی کی وی او دریم مانیٹرنگ به ایکسٹرنل مانیٹرنگ هم کیږي او د دې مانیٹرنگ په وجه هودي دې د کوالټي انشور کیږي او د دې ټول انډیکیټرز اچو کیږي او د دې ټول نن په دنیا کې په دې زیاته خبره کیږي چې کلچرل ایجوکیشن پکار دی.
د دې سیمینار په اړه پروفیسر ډاکټر محمد اعظم کاکړ او مشال ریډیو ته وویل
بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن څنګه سی په خبر پښتونخوا کې د دې ډیر زیات سکولان دي. اول ته تر 15,000 سټوډنټس د دې په سکولانو کې دي. نو داغه اغاز په بلوچستان کې بلوچستان کی تعلیم کوالٹی ڈے رشادہ دخل کو پمرا سبانی اور کمیونٹی پمرا سبانی بداس فلان بلوچستان کی ان شاء اللہ دیر ضرب شروع سی.
دلتا خبر ادا ورد چد بادشاہ خان تعلیمی فاؤنڈیشن تر اہتمام لاند دا وقت پر خانوزی اور لولائی کی دت وہ سو سخذیات معشمان مفت تعلیم تر لا سکوی او پراتلون کے خال کے بعد کوئٹ پر سبزل کی یو نو شونزائی ہم کار پیل کری. ایوب ترین مشال ریڈیو کوٹ.
په پیښور کې یو غیر سرکاري تنظیم د تولیدي او جنسي حقوقو او صحت په موضوع د خبرو لپاره پرون یو غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د تولیدي حقوقو او د جنسي تعلیم په اړه قانون سازي وکړي او په تعلیمي نصاب کې دغه موضوعاتو ته ځای ورکړي. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
د یو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز لخوا تیر ماښام پیښور یو مقامی هوټل کې د تولیدي صحت او جنسي تعلیم د حقونو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې یو شمېر خبریالانو زده کوونکو د بشري حقونو مرکزي او صوبایي ادارو چارواکو ګډون وکړلو. وینا کوونکو په خپل وینا کې وی چې جنسي تعلیم او د ماشومانو پیدا کول یا نه پیدا کول دا د هر یو وګړي او په خصوصي توګه د زنانه حق دی. دیات تنظیم یو غړی محنور شاه مشال لیډو ته وایي
اکثر دا سه مسئلے هم زمونږ سوسایټی کې چې ماشومان سره زیاتی کیږي او ماشومان ته پته نه چې اهي بچر تزي چا سره خبر کی چا سره خبر نه کوي خپل پیرنټس ته ویلی شي نشي ویلي او فیمیلز په حواله کې کاهي که زیات بچي واړي که کم واړي فیملی پلانینګ په حواله کې خبرې کول واړي نو اهي کولی شي خپل فیملی سره زیات امپورټنس چې دا شی په ایجوکیشن کې راشي.
دوی وایي چې جنسي تعلیم او حقونه نه پیژندو لوجه په معاشره کې جنسي تیرې او زور زیاتې مخ پزیاتې دورې.
موږ سوچ کوو چې نه دا څه خبره مکو دا بده خبره ده نو هغه بیا شی سوال کې دی نشي په کار دي چې موږ دا شیونه د ډیسکشنز کومن کو کمیونیکیشن کومن کو ریپ ریټس موږ په سوسایټي کې ډیر زیات دي چایلد سیکشوال ریټس ډیر زیات دي ماشومان سره زیاتی کیږي ډیر په های لیول باندې ډومېسټک وایلنس ډیر زیات شوی دي میلز خپل د رائټس نشته پته.
بلخو دغه پروګرام کې برخه اخیستونکي د قومي بشري حقوقو ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ڈاکٹر یحیی نم چکل او پختل چې پدیړه باندې د دوی ادارا سکوي ندوی مشال لیډو ته ویل
ټولو نو مبا دا کار دا چې خلک مونږ ترایشي او مقدمه راکی کمپلینټ راکی مونږ غبن عمل کو مونږ اوس چایلډ میریج دپاره یو قانون جوړیږي غکه خپل حصہ ور کړدا ټرانس جنډر دپاره چې غ هیومن بینګ دی غ دپاره کار کو لګایو مونږ ته تیر کال 4400 کیسونه راغله دي غکه 122 چې کم دي کیسونه دي مونږ صوبه والا هغه فیصله شوی دي تقریبا 40% کیسونه یو کال کې ډیسپوز اف کړ مونږ ته حکومت کوم حکم کوي لا قائمه کمیټه مونږ
برخه اخیستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې د جنسي تعلیم یو ضروري برخه وګرځول شي ځکه چې د دوی په وینا که ماشومان په وخت باندې د خپل جنسي او د بدني حقونو نه خبر شي نو په معاشره کې یا ټولنه کې به جنسي تشدد کې تر ډېره حده کمی راشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د مخام 5:30 بجې شوې د احمد شاه اعظمي نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د پوز مشر نن په لومړي ځل سینټ ته مخامخ شو او د هیواد پر امنیتي حالت یې پارلماني غړو ته معلومات ورکړل. د بند دروازو تر شا د غونډې څلور ساعته دوام وکړ. د غونډې وروسته د پاکستاني پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور رسنی ته وویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پارلماني غړو د پوښتنو ځوابونه هم ورکړل. د امریکا ولسمشر یو وار بیا ویل چې پاکستان باید د سرحدریزۍ پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. پرون ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت دغه څرګندونې وکړې. په دې ستراتیژۍ کې د چین او روس په اړه سرحدریزۍ خپل کړ شوی، خو د امریکا ولسمشر ویل چې واشنگټن به د خپل ګټو له دفاع سره سم له دې دواړو هیوادونو سره د غټي ملګرتیا جوړولو هڅه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول. عدالت له وړاندې کېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نواز شریف وویل چې پخوا یې د عدالتونو د بحالۍ لپاره تحریک چلولی و، خو اوس به د انصاف لپاره چلوي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا منظوري یو اړخیزه ده او د حکومت پر دې پریکړې سربیره به ښاغلي نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پرېږدي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبیح فطرت نن دا خبرې مشال راډیو ته وکړې. ویل چې د ورځې په اردو کې به د ګوند رسمي دریس په دې تړاو اعلان شي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف کې له جرمن سرتیر سره لیدل دي. په باغ تشن قل اردو ویان نصر الله جمشیدی نن مشال راډیو ته وویل چې اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلی او په مارمل کیمپ کې د جرمن پوځیانو سره کتلې. د بې پول خبریالانو سازمان وایي چې په روان 2019 کال کې په نړۍ کې 15 خبریالان او له رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. دا شمېره د تیر کال پرتله 3% کمه ده. پاریس میجدي سازمان په خبره سوي خپل کلنی راپور کې ویلي چې په وژل شوو کې 50 مسلکي خبریالان ول او د وژنې دا شمېره په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده.
لند خبرونه د احمد شاه اعظمي نه واریدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د رفت انجم نه وارو چې پاکستان سره ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانو ډان په خپل ادارې کې لیکي چې تور زړی نه زیات کار ملکونه کې د مصر نه پس پاکستان په 2 نمبر دی. قومي هیلث سرویس وزارت ته په دې اړه سخت ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې زیاتوي چې د یو نوي راپور تر مخه تېرو شپږو میاشتو کې په پنجاب صوبه کې په 5000 مریضانو کې د تور زیړی تشخیص شوی دی. ادارې زیاتوي چې تور زیړی په ناخبرۍ کې انساني ځیګر ته زیان ورسوي او همدا شان د انساني ژوند ختم کړي. ادارې لیکي هر کال په سونو خلک د غیر تجربه کار ډاکټرانو د لاسه د دې مرض له وجې د مرګ لوی ته لاړ شي. ادارې لیکي که تور زیړی خطره کمول وي نو د صحت او تحفظ میکانیزم سره سره به د ګنده استعمال شوي سرنجونو په استعمال بندیز، په صفا او محفوظ طریقه یو نه بل تن ته وینه لګول او د اسپتالونو ګند په مؤثره توګه ځای کولو لپاره به بنیادي ډانچه جوړول وي. ادارې خره کې وایي چې پاکستان شان ملک چرته چې وسایل کم او خپرېدونکي بیماری زیاتې دي نو دې لپاره په سیاسي او معاشي کچ د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خبر کې د نیمې نزیات آبادۍ د ګیس لوډ شیډنګ له وجې متاثره کېدل په فوري توګه توجه وړ خبره ده. خو داسې معلومیږي چې صوبایي حکومت او سری نادرنګ ګیس کمپنۍ ته د ولس د مشکلاتو هیڅ احساس نشته. ادارې وایي چې د ژمي موسم شروع کېدو سره د ګیس لوډ شیډنګ شروع شوی. د افسوس خبره خو دا ده چې په کورونو کې استعمالولو لپاره ولس ته ګیس نه ملاویږي چې له وجې امروزه جون ګران شوی دی، خو په ګاډو کې استعمال لپاره د سی ان جی سټیشنو کې د ګیس مقدار ښه زیات وي. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې ولس سره په سړکونو د احتجاج کولو نه علاوه بل هیڅ یو لاره نشته او که صورتحال همداسې روان وي نو احتجاج اور لګولو او نور املاک ته د زیان رسولو وخت هم راتلی شي. ادارې لیکي چې د سوی ګیس عمله کورونو کې استعمالونکي ګیس بند کړي او د خپلو مفاداتو او ذاتي ګټو لپاره د سی این جی سټیشن او تجارتي ادارو ته ګیس ورکوي. ادارې خلک وایي چې حکومت د سترګې پټولو پر ځای د دې مسلو په سختۍ سره نوټس اخیستل پکار دي او ولس ته د دې مشکل نه راوباسي. سی این جی سټیشنو، کارخانو او فیکټریانو ته په داسې وخت کې ګیس ورکول بندېدل پکار دي چې کله په کورونو کې دا استعمالیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایی واشنگتن پوسټ رسپانی د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوې کلیسا د اتوار ورځې د برید او په پاکستان کې د لګکیو د امنیتي ستونزو او اسوسییټډ خبری اژانس بیا د هند په ګجرات کې د واکمن بی جے پی ګوند د بریا په سر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل د فرخندی اسد ناورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په کوټه کې په یوې کلیسا د وسلوالو په برید کې 9 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. دغه حمله د تیر اتوار په ورځ هغه وخت وشوه چې په دغه چرچ کې عبادت کېدو. دغه حمله دوه وسلوالو کړی وه او ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلي. په پاکستان کې عیسویان د آبادۍ 2% برخه دي او د اتوار ورځې حملې د دوی د تحفظ او امنیت په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. د 1300 کلونو راهیسې په پاکستان کې په چرچونو بریدونه کیږي. په 2013 کال کې د پېښور په یو چرچ د وسلوالو په یو ځانمرګي حمله کې 50 کسان وژل شوي وو. پاکستاني چارواکي وایي دوی په بلوچستان صوبه کې امنیتي ګامونه پورته کړي دي او د دغې صوبې امنیت یې له پخوا ښه کړی دی. خو د ورځپاڼې په خبره د اتوار ورځې حملې یو ځل بیا د بلوچستان د امنیتي حالت په اړه په ولس کې اندېښنې پیدا کړې دي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي تمه ده د هند واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي د دغه هیواد په مغربي ریاست ګجرات کې ریاستي انتخابات وګټي. په دغه صوبه کې د اکثریتي حکومت جوړولو لپاره 2 نوي چوکۍ ګټل ضروري دي. خو د ګل ورځې د غرمې پورې بی جے پی د ګجرات په 102 چوکو کې 102 ګټلې دي. بی جے پی په دغه صوبه کې د تیرو 2 لسیزو راهیسې حکومت کوي او په خپله وزیر اعظم نریندر مودي هم د دغه ګوند د 13 کالو راهیسې مشري کوي. خبري اجانس لیکي د ګجرات انتخابات د کانګرس لپاره لومړی ازموینه ده چې معلومه شي دغه ګوند په ولس کې څومره خوښي لري. کانګرس تیر وار په ګجرات کې 16 چوکۍ ترلاسه کړې وې او دا ځل یې 10 چوکۍ ګټلې دي. کانګرس تیر اونۍ راهول ګاندي د دغه ګوند مشر کړ. هغه د خپلې مور وروسته د ګوند مشري ترلاسه کړه. خبري اجانس لیکي په 2014 کال کې وزیر اعظم مودي په واک کې دراتګ وروسته کانګرس په یو شمېر ریاستونو کې خپل ووټ بایللې دي او اوس یوازې په پنجاب کې اکثریت لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هېواد د ملي امنیت په اړه ستراتیژي په ډاګه کړې. په دې ستراتیژي کې د روسیې او چاینا په اړه سخت دریځ خپل شوی دی. د امریکا نوي امنیتي ستراتیژي په داسې وخت کې اعلان شو چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په ځینو معاملو خرابې شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې د مرسته وړاندې کوو. د مشال ویډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دسمبر په 13 په واشنگتن کې د هېواد د ملي امنیت په اړه ستراتیژي په ډاګه کړه چې پکې د روسیې او چاینا په اړه سخت دریځ خپل شوی دی. خو ولسمشر ټرمپ ویلي له روسیې، چین او نورو هېوادونو سره به د ښه شراکت هڅې کوي خو د امریکا ملي ګټو ته به هم لومړیتوب ورکوي. ولسمشر ټرمپ په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد مبارزه استایله او له پاکستان یې وغوښتل چې له سخت دریځه ډلو ضد په مبارزه کې پریکنده ګامونه پورته کړي. د امریکا په نوې امنیتي ستراتیژۍ کې خبرداری ورکړل شوې چې روس او چین د واشنگتن واک نفوس او ګټې ننګولو سره د امریکا امنیت او ثبات خرابولو هڅې کړي دي. د امریکا نوې امنیتي ستراتیژي په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په ځینو معاملو خرابې شوې دي، چې پکې په اوکراین کې د ماسکو لاسوهنه، په شام کې د دوی رول او د 2014 کال د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ماسکو مبینه مداخلت په ګډون ځینې نورې خبرې شاملې دي. څو ورځې وړاندې کریملین او سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له مسکو سره په سینټ پیټرسبرګ ښار کې د یوې ترهګرې حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. او روسی چارواکو ویلي چې هغه و مشکوکه اسلامي سختري ځای نیولی چې د روس په دویم لوی ښار کې د چاودنو پلان جوړو. د ستراتیژۍ تر اعلانولو یو ورځ وړاندې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ټرمپ ته ټلیفون کړی او هغه په سینټ پیټرسبرګ کې د حملې ناکامه کولو په سر مننه وکړه. د چین سرکاري خبری اژانس ویلي چې د بیجینګ د سیال په توګه نومول د ولسمشر ټرمپ په انتظامیه کې د موجودو سختدریسو لپاره بریا ده او دا څرګندوي چې واشنگتن د چین د راپورته کېدو خبرې منلو په برخه کې زړه ناسره دی. د ملي امنیت د ستراتیژي په اسنادو کې دا هم ویلي شوی چې د شمالي کوریا او ایران حکومتونه د سیمې بې ثباته کولو د امریکایانو دایي اتحادیانو ته د ګواښونو جوړولو هڅې کوي او خپل اولسونو سره ظلم زیاتې کوي. د ستراتیژي په اسنادو کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې جهادي ترهګري او په جرمونو کې ککړې ډلې په مسلسله توګه امریکایانو ته د زیان رسولو هڅې کوي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبریالانو حقوقو لپاره کارکونکو اداره ریپورترز وداوت بارډرز وایي چې د تیر کال په شان په 2018 کال کې هم بیلابیلو هیوادونو کې خبریالانو په سختو حالاتو کې کار کړی دی. ګڼ خبریالان د خپل کار پر مهال وشل شوي او زخمي شوي دي. ځینې حکومتونو، زنداني او ځینې نور د وسلوالو ډلو سره په بند کې دي. بشیر کواخ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
ریپورټرز وداوت بارډرز یا بے سرحد خبر اعلان د دسمبر په 19 خبره کړي ریپورت کې وایي چې په 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبر اعلان او د مطبوعاتو کارکونکي وژل شوي دي. په دوی کې ویشي په ځانمرګو بریدونو او بمباریو کې ښکار شوي. 386 نور بندیان شوي دي او 450 د وسلوالو ډلو سره یرغمل دي. دې ریپورت کې راغلی چې دا کال په شام کې تر ټولو ډیر 12، په مکسیکو کې 11، افغانستان کې 9، عراق کې 8 او فلپین کې 4 خبریالان او د مطبوعاتو کارکونکي وژل شوي دي. د پاکستان په اړه ویل شوي چې دلته خبریالان د وسلوالو او امنیتي ادارو تر ګواښ او څار لاندې دي. دلته لږ تر لږه یو خبریال په زندان کې دی. د بے سرحد خبرلانو اداره وایي چې په پاکستان کې که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د صحافیانو د وژنې کچه راکمه شوې، خو د بیلابیلو فشارونو له وجې مطبوعاتو پر ځان قدغن یا سلف سینسرشپ زیات کړی دی. په دې ریپورت کې ویل شوي چې په نړۍ کې په 386 بندي خبرلانو کې 202 مسلکي صحافیان، 102 ولسی یا سټیزن خبرلان او 12 د مطبوعاتو کارکونکي دي. دوی کې 14 خزینه خبرلانې هم دي. تر ټولو ډیر خبرلان په چین کې نیول شوي. د دوی شمیر 450 دی. ورپسې په ترکیه کې 43، په شام کې 44 او په ایران کې 30 صحافیان په زندانونو کې دي. د ریپورټرز وداوت بارډرز یا بے سرحد خبرلان نړیواله اداره په خپل دې ریپورت کې زیاتی چې تیر کال 250 خبرلان د وسلوالو ډلو سره په ولکه کې و، خو دا کال دا شمیر زیات شوی او 450 ته رسیدلی دی. همداراز دوه خبرلان غیب کړل شوي دي. دوی کې یو د بنگلادیش او بل د پاکستان دی. سمار عباس د 2018 کال په جنوري کې په پاکستان کې د 4 نورو بلاګ لیکونکو سره غیب کړل شوی دی. په دغه 15 کې 4 نور راخوش شول، خو عباس لا هم نه دی راښکاره شوی. د ادارې ویلي چې د بیان ازادۍ یقیني کولو لپاره باید هیوادونه خبرلانو ته خوندي چاپیریال برابر او نړیواله ټولنه باید د دې چاپیریال څارنه وکړي تر څو خبرلانو ته ورپېښې ستونزې حل شي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپږو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان او چین غواړي د اقتصادي رهداري په منصوبو کې ټولې پروژې په وخت سرته ورسوي. په دې لړ کې د مختلفو منصوبو په اړه په لومړي وار تفصیل شریک کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان په یو داسې وړاندیز کار کوي چې د چین سره دوه اړخیزه تجارت اوس د امریکایي ډالرو پر ځای په چینایي کرنسۍ ین کې وکړي. د 2015 کال نه تر 2016 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 14.8 بلیونو امریکایي ډالرو تجارت شوی. خبری ایجنسی لیکي پاکستان او چین غواړي د 2030 کال پورې په یو شمېر منصوبو چې پکې معلوماتي ټکنالوژي، سړکونه او نور بنیادي جوړښتونه هم دي، له یو بل سره همکاري وکړي. د تیر ګل په ورځ دواړو هیوادونو په لومړي وار د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سیپیک د منصوبو تفصیل شریک کړ. د دغه پروژې د تفصیل په وخت په دستوره کې د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال او چینایي سفیر یاو جینګ ګډون وکړ. رویټرز لیکي دواړو هیوادونو د مختلفو منصوبو زیات تفصیل نه دی ورکړی چې څنګه او کله به دغه سرته رسوي، خو په ډیرو منصوبو کار پیل شوی دی. د سیپیک له لارې دواړه هیوادونه پلان لري چې د سړکونو او ریل له لارې له یو بل سره رابطه جوړ کړي او په یو شمېر منصوبو چې پکې صنعتي پارک،
زراعتی او د معلوماتی ټکنالوژي منصوبې د توانایي تجارت او سیاحت یو شمېر پروژې شامل دي سر ته ورسوي. په دغه دستور کې احسن اقبال په چینایي کرنسۍ کې د تجارت د وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې. خدای اول دوی به په هیواد کې دننه په دغه منصوبه کې خپل کرنسۍ روپۍ استعمالوي. چین له وړاندې نه د یوې کړۍ یوې لارې په منصوبه کې د 55 بلیونو امریکایي ډالرو ژمنه کړې ده.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان د سفران وزارت ویلي په هواد کې د رجسترډ افغان کډوالو د استوګنې قانوني موده خای تر شپږو نورو میاشتو لپاره او غسبل شي. خو د افغان کډوالو ځینې مشران بیا د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته د تر راتلونکو دریو کلونو پورې په هواد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وزارت یې پریکړه کړې ده چې راجستر کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده باید راتلونکو شپږو میاشتو لپاره غځولی شي، خو حتمی منظوري به یې د پاکستان وفاقي کابینه ورکوي. د ذکر ده چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د استرتیا موده د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسي، خو د پنجاب په میوالۍ سیمه کې د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران وایي چې نه خو په افغانستان کې د امنیت وضع دومره ښه ده او نه پکې د صحت، تعلیم او روزګار موقع شته، نو د پاکستان حکومت دی د دوی دا مشکلات په نظر کې وساتي او په یاد ملک کې د اوسېدو موده دی ورله د راتلونکو دریو کالو لپاره وغځوي.
درای کال نه مخکې مقدار کول او غنی مشتره ده. هلته افغانستان په آر او ولایات کې امنیتی حالات خراب دی. هلته 10 سال کې دي چې هغه علاقه ته وکړي، هلته دی ویول سوالی نه بل ول سوالی ته نه پولیس نه پوهچ کلای شي. هلته سپټاله، هلته سکولونا، هلته د افغانیان د پر د ټول غریبان خال دي چې هلته لاړ شي د لوږې مري هغه خلک چې څوک للی دی هلته چیک نه کړی دی بیرته ډیر خلک واپس بیرته مجبور دي راغله. په درای کال نه موږ مخکې نه شي کلای.
مشال ریډیو چې کله په خبر کې د افغان کونسلګری د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې پاکستان حکومت ورسره د لړ کې ستماس نیولې نونو موړې وایي.
وړاندې ترکیه په استنبول ښار کې زموږ پایچایت غونډه وه. هغه کې ګورنمنټ آف پاکستان ویلي چې اصولا موږ موافق یو چې د 2013 د دسمبر 3 تاریخ پورې مهاجرینو ته وخت ورکړو، لیکن دا خبره یې وځنډوله یا تعلق یې ورکړه تر دې پورې چې اخري فیصله به د پاکستان کابینه کوي.
د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تر مخه چې په 2019 کال کې د پاکستان څخه 55,000 نه زیات راجستر کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي او 200,000 نه زیات هم په پاکستان کې ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
یو وخت چې د پاکستان ریلوی یا اورګاډي په هواد کې د سفر لپاره تر ټولو خوندي او اسانه وسیله ګڼل کېده، خو د دې سرکاري ادارې د ملاسمینو په وینا د حکومتونو خرابو پالیسو نه یوازې دا چې د ریلوی نظام له کاره غورځولې، بلکې کارکوونکي هم له یو بد حالت سره مخامخ کړي دي. د ریلوی ملاسمینو یو اتحادیې پرون په پیښور کې غونډه کړې ده چې حال یې درته د خالد خان په ریپورت کې وړاندې کوو.
پیښور پریس کلب کې د پاکستان ریلوی د ملازمینو د اتحادیې د سور لاندې دغه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې پاکستان کې د اورګاډي نظام دی یو ځل بیا فعال او ګټور کړی شي او د دې مزدورانو ته د موجوده وخت مطابق مراعات ورکړی شي. د پاکستان ریلوی د ملازمینو د اتحادیې پیښور ډویژن صدر جهانگیر خان وویل پاکستان کې د ډېرې مودې راسې د اورګاډي سرویس د ټولو نه محفوظ او ارزان سفر او خو د حکومتونو د خرابو پالیسو په سبب نه صرف دغه سرویس په تاوان دی، بلکې د دې ملازمین په خصوصي توګه مزدوران هم د سخت حالاتو سره مخ دي.
پریل کې د نن زمام ملازم ننم د اسونو په غاسته، بلکې د انګریزانو زمانه کې اوسېږي. یو کمرې کوارټر د بر چت مات 5% کټ کیږي، ریپیر نه کیږي، هغه په بنگلو یا په بل سي کیږي. د ټول نه کمزوري طبقه ګینګ مین دی، پیټر دی، هغه غریبانو پر اغړو دی.
دا پاکستان ریلوی د ملازمینو د مرکزی تنظیم یو غړی حافظ سعید اوایل چې ټول پاکستان کې د ریلوی پاتله د انګریزانو د وخت لګول شوې دي او حکومت غواړي نو د اورګاډي نظام نه صرف د سورلو د پاره، بلکې د مالګاډو په هیڅ هم دغه نظام ګټور جوړول شي.
مسائل داسې دي چې څوک حل کول ولا نشته دي، کې یعنی موږ خو ستړي شو چې بنا کول کولو کې د بیوروکراسي ته منیسټر صاحبان اوس چې کم ناس دي کو نه کوي، او مزدوران ډیر زیات پریشان دے سروس سٹرکچر کے مسائل دی پے کے مسائل دی زمون چکم دی وقت کے روان پے دی مطابقت نہ رکھی لری جی دی کم سمرا مہنگائی دا اس
دا عوامی نیشنل پارٹی یو صوبائی مشر او پخوانی صوبائی وزیر سید اکل شاہ اوائل چی دا نور محکموں پشان پے خبر ڈویژن کی دا ریلوے ملازمین سرا دا حکومت لاڑا خا سلوک نشی کولی او دا دوی کورونا او کالونے ہم ډیر په خراب حالات کی لیدل شي
نوکریاں نے جدین و دیزی کے پا پیخاور کے پا مردان کے پا نوخار کے دی او فیصلے کی گی پا اسلام آباد کے یا پا پنڈے کے حتن نوکرے ملاو شی بیا چی دینو ریلوے کالونی کے چی دیکم دی کوارٹرز دی آغا حالات چی تاسو گورین تاسو پا پخپلا خپرش
پا دی محل دا پاکستان ریلوے دا ملازمینو دا اتحادی یو ڈلے دا عوامی نیشنل پارٹی دا بیرغ لاندے دا خپل حلو زلو جاری ساتلو هم اعلان وکړو خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو
دا شورو دروازے
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پو لسنے مباجو
دا مشال ریڈیوی مجلا
پو یونی مباجا
ستونزے او سرکار
پو باندے دو بجو
دا کرخے پغاڑا
پو دوانی مباجو
دا نڑے رنگونا
پو درینی مباجو
پرگنے
پو پو کم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندے
پو سلورنی مباجو
ایف پی خبری ایجنس مکالا کې په پاکستان کې د چرسو په نشو د اخته شو کسانو په اړه لیکلي چې که څه هم اکثره خلک چرس اسکی خو د دې نشې په صحت د خرابو اثراتو نه خبر نه دي. د ایجنس په خبره چرس د انساني برداشت او د ژوند په رسنی حالاتو باندې ډیر خراب اثرات کوي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د چرسو د نشې په اړه لیکي چې نیاز علي یو ډیر سخت د مذهب پابند سړی دی. تر خپل وسه پورې هڅه کوي چې لمونځ باجمعات وکړي خو پنځه وخته هرومرو کوي. خوای چرسو سره مینه ده او د په خبره ډیر ډیر سکل خوند ورکوي. د ایجنس په خبره کسو هم چرس په اسلام کې حرام نشه ده خو 50 کلن ټیکسي ډرایور نیاز علي وایي چې د خپل ګټې 30% په چرسو خرڅ کوي. هغه وایي د بنګو بوټي سره مې د مینی لړۍ ملګرو سره د چرت لپاره د یو کښ نه شروع شوې و خو د نهو بچو باوجود د غمینه اوس د یو کښ نه په مکمل عادت بدله شوې ده. د فرضي نامې نیاز علي د چرسو چلم د ډکولو او هغې نه د یو سو کښونو راخکلو نه پس ایجنس ته ویلي دي چې زه دا منم چې چرس د اسلامي تعلیماتو سره په ټکر کې نشه ده، حرام ده. خو د ده په خبره چرس داسې نشه ده چې تر نور چاته هیڅ زیان نشته او د اسلام هم دا پیغام دی چې چاته زیان رسول ګناه ده. د ایجنس په خبره په اسلامي جمهوریت پاکستان کې د مسلمانانو لپاره په شراب اسکلو سخته پابندي ده خو د ماخام د خړې نه پس د بندو دروازو شاته د دغه هیواد عمره د شپې د بندر بنیادی جز شراب سکل دي. خو په عام ولس کې تر ټولو محبوب نشه د هغو چرسو ده چې په قبایلي سیمو او یا افغانستان کې د بنګو بوټونه جوړ شوي وي. ایجنس لیکي چې په دغه روایت خوخي او اسلامي هیواد کې کچاته هم د شرابو د سکولو ذکر وشي نو زربا غوګنولا د توبې وستلو په اشاره ګوتی یوسي، خو که د چرسو د نشې ذکر ورته وشي نو په شونډو یې نرۍ مسکا خوره شي. ایجنس لیکي چې د ملګرو ملتونو د 2013 کال د یوې سروې له مخه په پاکستان کې څه کم زیات 30,000 خلک د چرسو په نشه اخته دي چې دغه هیواد د آبادۍ 3.6% جوړیږي. خو بلخوا په پېښور کې د یو جامع مسجد امام مولانا طیب قریشی وایي چې چرس هم لکه د نورو نشو حرام نشه ده او په اسلام کې هیڅ گنجایش نشته. او د نشئی ناروغو ډاکټره پروین اعظم خان وایي چې لکه د هر نشې چرس هم د انساني صحت لپاره ډیر مضر دي.
د مجید بابر نه تاسو د ایف پی ایجنس ته یوې مقالې تفصیل اورېده چې پکې په چرسو د اخته کسانو په اړه خبرې شوې. په شبقدر کې د نشیانو د بیا رغونې ادارې په کې نن سهار دوه نشیانو چې نشه یې پرېښودې علاج یې روان دی د رباب منګي سره سندرې ویلې. د یادې ادارې مشر وایي چې هغې د خپل وس په مناسبت سره دغه هنرمندانو ته اوزارونه ورکوي او دغه مالی مشکلاتو د حلولو هڅه کوي. شانواز ترکزی دغه دوه نشیانو سره چې علاج روان دی ملاو شوی دی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
په شوقدر کې د نشایانو د بیا رغونې ادارې السولیتی ویلفیر ټریټمنټ سنټر کې دا سات لدیر خوزیت نشایان داخل دي. د ادارې د مشرانو په وینا چې تر دې دمه له درې نیمو سو زیات مریضانو علاج هم کړی او په میډیکل کیمپونو کې د دوه زرو زیاتو مریضانو یو ورځنی علاج هم کړی. په دې مرکزی اداره کې زیاتره نشایان داسې دي چې بیلابیل هنرونه هم ورته زده دي، خو د نشې د وجې خپل هنر پرېښی، خو اداره بیا هم کوشش کوي چې دوی له د هنر اوزارونه برابر کړي. او نن سهار هم په دغه اداره کې دوه نشایانو چې نشه یې پرېښي او علاج روان دی د رباب منګي سره یې سندرې ویلې.
دا چې کله کم ټیم کې روغ ولا تیز ځای کې به کېناستو، رباب منګي پسې به ګرځېدو او شوق به همدا و چې مخکې به موږ څه ووي. کتاب باندې به نه پوهېدوم، د دې شوق د وجې موږ پښتو زده کړې ده، د کتاب نه چې په غزل باندې مو ځان پېښ کړی دی. او دا پن چې کوم دی دا هر ماشوم او غټ ته ډېر اسان دی، ما ته خو خدای پاک ډېر اسان دی، پیدایشي اداکار خدای پیدا کړی. دا که ما دا نشه نه کولې نو یو خو صرف دا رباب او دغه ما د باجی چرم ډېر په اسانه زده کړی. شوق سره تاریخ سادي که نه کېدای شي ټپګرای کېناستو نور ته میرې سر کړو.
پدې محفل کې دربا استاد ظاهر خان ول چې هغه تر دولسم ټولګي پورې سبق ویلې، خو بیا په کال 1992 کې هیروین یا پوډر شروع کړل. نو نه د هنر شو او نه د ژوند تکلیف خلاص شو، پوډر یې پرېښودل او بیا د آیس په نوم یو بل نشه شروع کړه.
یاد
ادارې مشر فاروق خان وای چې هغوی د خپل وس په مناسب دغه هنرمندانو ته اوزارونه خوراوړي، خو بیا هم یو څه مالي مشکلات لري. ګینې د هغوی کوشش دی چې د هر تن چې هنر زده دی دوی ورله د خپل مرکز دننه کاروباري ځای جوړ کړي چې هم د دوی د کورنیو په ګټه به وي او هم په اداره کې د داخلو نشایانو.
هنر والا کسان موږ سره ډېر دي، مطلب د ګاډو مصریان پکې راځي، ډریوران پکې راځي، داسې پکې درځین راځي، موچین دي، لکه چې تاسو اوس سیکو د ربا پیشو. نو دوی ته چې مطلب موږ وجل سیزونه یې کنه دلته کم لکه سلی مشینونه شو لکه ډېر کسان دا شوق کوي، نو ځکه دوی بار روزي نو دوی ژوند به ډېر اسان وي کنه، خپل هنر مطلب خپل قصب به کوي کنه بار.
یاد مرکز دوه کاله وړاندې جوړ شوی چې داخل نشان پکې د محمود شوقدر نوخار او ترپینډای پورې راځي او علاج پکې کوي. او د ادارې د مشرانو په وینا چې د هیروین او آیس نومي نشي نشان پکې زیات وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس تخ پرونی په اخر کې او سلبیا د احمد شاه آزمین لند خبرونه اورو.
د پاکستان د پوځ مشر نن په لومړي ځل سینټ ته مخامخ شو او د هیواد پر امنیتي حالت یې پارلماني غړو ته معلومات ورکړل. د بند دروازو تر شا دا غونډه څلور ساعته دوام وکړ. د غونډې وروسته د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور رسنیو ته وویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پارلماني غړو د پوښتنو ځوابونه هم ورکړل. بل پلو سینټ په خپل نننۍ غونډه کې په دغه هیواد کې د نوو حلقه بندیو آئینی مسوده منظوره کړل. د کوم تر مخه چې به له پنجاب صوبې څخه د قامی اسمبلی نه چوکۍ کمول کیږي او پر ځای به خیبر پښتونخوا ته 15، بلوچستان ته 3 او اسلام آباد ته یوه چوکۍ ورکول کیږي. د امریکا ولسمشر یو وار بیا وویل چې پاکستان باید د سخت دریځۍ پر ضد لا نور پرېکنده ګامونه پورته کړي. پرون ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت دغه څرګندونې وکړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول. عدالت له وړاندې کېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نواز شریف وویل چې پخوا یې د عدالتونو د بحالۍ لپاره تحریک چلولی و، خو اوس به د انصاف لپاره چلوي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا منظوري یو اړخیزه ده او د حکومت پر دې پرېکړې سربېره به ښاغلي نور د بلخ د ولایت څوکۍ پرې نه ږدي. د دغه ګوند مرستیال ویان ذبیح فطرت نن دا خبرې مشال راډیو ته وکړه او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به د ګوند رسمي دریځ په دې تړاو اعلان شي. د جرمنی دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف ښار کې ل جرمن سرتیر سره لیدل دي. په بلخ کې د شنق لور د ویا نصرت الله جمشیدی نن مشال لري ته ولچی اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلی او په مرمل کیمپ کې د جرمن پوځیان سره کتل دي. او د بی پلی خبریالان سازمان وای چې پروان 2019 کال کې په نړۍ کې 15 پیته خبریالان او لرسنیو سره تړلي کسان وژل شوی دي. دا شمیره د تیر کال پرتله 3% کم ده. پاریس میش د سازمان په خبرسبي خپل کلنی راپور کې ویل چې په وژل شوی کې 50 مسلکی خبریالان ول او د وژنې دا شمیره په تیر 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده.
اوریدونکو هم دې سره سمونګا نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو بیان احمد شاه اعظمي تکنیکی همکار اکرام مسکنیار سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د لا پامان.